شي دا مشال ریډیو ده یوی بجی د دې رواني غړې د قرب په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه ونې دي له ومني امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم سرورزنی سفر د دې رواني خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه مو هم درله غوړه کړی د خبرونه په ورستۍ نیمه کې به د بی خبرونه د باختر استوري د باز محمد عابد سره واوري فاول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکی وای په افغانستان کې سوله او ثبات د خبرو لاري پرسه کې دی شي افغان چارواکی وای لاغو کسانو سره بسوله کوي چې د دولت شرطونه ومني او نن په یوکرين کې د ځايي حکومتونو لپاره رائے اچول کیږي او ست خبرونه تفصیل په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای چې امریکا او پاکستان په دې سلاشي ودی چې د افغانستان مسلې حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي سرتاج عزیز دا خبرې تیر ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړي نو وړي زیاته کړه چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیاب و وزیر اعظم الټال امریکای چارواکو سره د اټمی پروګرام حقانی شبکې امنیت افغانستان هند او دغه سي په نورو چارو خبرې کړې دي سرتاج عزیز
دیکھ میں ابل خبر دعوی تھی اس وقت صرف سیکورٹی خبریں کہہ دے اس ٹریڈ اور انویسٹمنٹ درم افغانستان ہمارا سر منگم گاڑو چل تک کہ امن راشی منگم گاڑو چی ڈائلاگ ہوشی منگم گاڑو چی بارڈر بہتر گاڑو طرف پدے خبر ہمارے اتفاق ہوشو کہ جنگ سر دا خبر نہ ہے کلو نمانے بروان ہے کسی گفتگو ہوشی ہو پاگے مانے سے سیاسی حل روزی نو آو بہتر ہے نوکہ افغانستان گورنمنٹ گاڑی نو منگا وسیل کیڈ کو دوارا
سرتاج عزیز یاتوی کا افغان حکومت غواړي نو د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات جوړولو کې مرسته وکړي افغان چارواکی وایي چې اوازنی هدف یې په هواد کې صلح او ثبات پر ځای کول دي او لاغو کسانو سره به صلح کوي چې د دولت شرطونه ومني د جمهوری ریاست د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی پر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرې نه خوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي هغه زیاتوي
او افغان هایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسترولونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه و نه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو
سید سفر هاشمی د خبرې پرند د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته اغه سرګندونه وروسته وکړي چې نوموړي د امریکا د دورې پر مهال ویلو پاکستان نشي کولی چې په یو وخت کې وسلوال وژني او هم یې د مذاکراتو میز ته راولي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشران تور لګوي چې په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرې سیمې راهیسي د په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه کله د شناختی کارډ او کله په بل نوم تنګول کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبای مشر او سینیټر سردار اعظم موسی خیل په دغه اړه بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پښتنو سره داسې چلند بې ځایه او غلط دی او دا به په راتلونکي کې د کرې کې یوه ډېره ذریعه لویه ذریعه جوړه شي افغان چارواکی وای د فریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او د شنبې د ورځې په جګړه کې دولس وسلوال طالبان وشلې دي د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته ویل چې له وسلوالو یې یوه اندازه وسلې هم ترلاسه کړې دي د جګړن رضایی په وینا وسلوال طالبان د غورماچ د ولسوالۍ امنیه قومندانې له ودانیو د غورماچ د بازار او د استوګنې د کورونو خوا ته په شاشوي خوشاوخوا یې مکنی ماینونه سه پر سیکړی ځکه افغان امنیتی سرتیری د ولسوالۍ د ودانې خواته ورو پرمختګ کوي خغلی رضایی ډاډ سرګند کړ چې په نيستي وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي نیټو پرون ویلي دی دوی په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو پر وختون د بمباری پړه لا هم سړون ته دوام ورکوي او د دې سړونو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د کومندانې له دایره بهر دي ټاکلې دي د نیټو له دفتره پرین په خبري شوی خبر پاڼه کې په افغانستان کې د نیټو امریکایي سوکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل له خولې ویل شوی دی باید شفاف او رښتینی اوسو او د خپلې اړې تیروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بلخو امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې په یو روغتون د بمباري او د ملکي خلکو د مرګ شبلې په اړه خبرېدونکي راپور د څېړنو د دوام له کبله ځنډېدلې دی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امریکایي سوکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل تر اوسه دا رپورټ نه دی چمتو کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې دا هیواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی، د انتخابات د غرب پلوه صدر پیټرو پوروشینکو د کمزوري اتحادي حکومت لپاره یو آزموینه ګڼل کیږي. نن به د یوکرین خلک په ټول هیواد کې د ناسمانو او کونسلرانو منتخب کولو لپاره خپلې رایې چوي، خو په دې عمل کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د یوکرین ختیځي برخه او د روس لخوا ځان سره شامل کړل شوی کرایمیا سیمه نه ده شاملې. د ځایي انتخاباتي کمیشن د یو غړي په حواله چې په میریوپول کې اوس هم پولینګ سټیشنونه بندې ځکه چې د رای اچونې په دفترونو کې د ووټونو پاڼي تیاری شوی نه دی. ایرانی رسنۍ وایي د دې هوا د انقلاب ساتونکي ګارډ یا سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شاپ کې وجل شوي دي. د فارس خبري ایجنس د رپورټ په حواله مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي خار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او خالی پورس په جګړه کې وجل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وجل شوو کې یو تن د پخانی ولسمشر محمود احمدی نژاد پخانی ساتون کې وو. دا خبرونه پای.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکارې نیسا اجمل وړاندې کول. دروانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. سرتا جدید وایي د امریکای د سفر پر مهال دواړو هیوادونو یو بل ته خپلې اندېښنې په ډاګه کړې.
کامیابی دعوا چې نیوکلیر والا سرا کامی نیٹورک والا سرا اور لشکر دیوا والا سرا دا دی خدشا تے موږ خدشا د ہندوستان بارے کې اوس دا سوي دا اتیار ورکړای بیلنس یا ترې.
پاکستان ویلی افغانستان ترې د طالبانو پاړه بې ځای غوښتنې کوي، خو افغان کارپو سید داود وای
هیڅ کله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دی هغه دی ووجد شي.
قومی اکشن پلان په نامه پښتانه تنگول کیږي.
قومی اکشن پلان را واخسته تشرګردان لکه په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان د مزګي خاندان لا تیاو د سله کال ووسی.
ادبی خبرونه د باختر ستوري بعد د باد محمد عابد سره ووري د مشال تر څنګ وسی. پرودن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ورځنی دوره سره تر رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي دا وکوي چې دغه دوره ډیره کامیاب ده. د چارواکو په خبره امریکا د پاکستان اندېښنو ته مثبت جواب ویلې ده. دا چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې وشوي د اسلام آباد ریاض مساخیل په اړه تفصیل راکړي.
خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ته سرتا جدي هغه وی چې کوم خبره یا کومه دوره ونو هغه کامیاب و. دغه د پاکستان خارجه وزارت هم د دې خبره بار بار خبر پانه د لار تصدیق کړي دي چې دغه دوره کې پاکستان کوم اهداف په نظر کې نیولې او کوم خبره غوښتل چې امریکا سره شریکی کړي، نو د هغه مثبت نتیجې راغلي دي او خبره ترې کامیاب او دوره کامیاب شوې ده. دغه رنګ د کارپوهان هر څوک ځنی کار کوهان داسې هم دي چې هاغي وایي چې دا د دوره کې څه نیمګړتیا شته، خو زیاتره کار کوهان هم د دوره ته په خ نظر ګوري او وایي چې دا ډیره کامیاب دوره او هاغي دا مثال ورکوي چې کله وزیر اعظم په دغه دوره روانې دونه د هاغې نه مخکې داسې ګنګوسي وي په پاکستان کې یا په بهر نړۍ کې چې ګني د وزیر اعظم سره بعد کم چې دلته کې په چمګاون کې د پاکستان کم حالات خرابېږي، نو د هاغې په حواله سره خاص کر افغانستان په حواله سره پاکستان باندې فشار راځي، بیا چې کوم پاکستان سره جوهري وسله ده په هغه باندې به هم د کمولو لپاره امریکا به په پاکستان فشار راولي، خو هغه خبرې پکې اونه شوې. البته چې کومې د پاکستان د وزیر اعظم د امریکایي صدر سره، د غرنګ د نائب صدر سره، د خارجه وزیر، د دفاع وزیر او نورو چې کوم هلته کې مشرانو سره ملاقاتونه شوي دي، په هغه کې په ښه ماحول کې خبرې شوي دي. لکه د امریکایي صدر سره د ملاقات وروسته چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده، په هغه کې یو خو د پاکستان د طرفه چې کومې خبرې کېدې چې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه به ورکوي، د را د مداخلت ثبوتونه به ورکوي، په د کنټرول په پوله باندې چې کوم حالات خراب دي او کومه د ډزبندې د لوزنامې خلاف ورزي کېږي، هغه خبرې به روجتې. نو په دغه ټولو باندې خبرې وشوې د امریکا د طرفه. په دغه خبر پاڼه چې کومه جاري شوې، هغه کې ویل شوي دي چې باید دا دواړه ډلې پاکستان او هندوستان کې او د دې مسلو د خبرو اترو د لار یو حل روبه سیده غرنګ د کشمیر د مسلې په حل باندې هم ټینګار شوی دی چې باید دا مسله هم حل شي. ورسره ورسره امریکا د پاکستان سره په توانای اقتصاد، دفاع، ساینس او ټیکنالوژي او دغه رنګ نور ماحولیاتي بدلون کې د شانسانګو کې د مرستو چې کم دین او خپل هوټ سرګن کړی دی. بیا پاکستان هم ویلي دي چې کم د ضرب عذب کامیابې دي، نو هغه وته بیان کړی د غرنګ د نېشنل اکشن پلان. بیا پاکستان دا هم وایي چې د داعش وجود چې کم دینو هغه په پاکستان کې نه پرېږدو. امریکا او پاکستان ژمنه وکړه چې په شریکه به د سیمې د امن لپاره د داعش د نه راتلو لپاره به ټول کار کوي. دلته د لشکرې طیبه خلاف هم پاکستان خپل هوډ څرګند کړ چې کم ګوندونه یا کم خلک یا کمې ډلې هغه د ملګري ملتونو د قراردادونو د لاندې په هغې باندې پابندي ده، نو دا د پاکستان ذمهوري ده چې په هغې باندې خلک وي، که هغه ادارې، که هغه تنظیمونه وي، په هغې به بندیز لګوي، د هغې خلاف به کاروایي کوي. بیا په دې کې د لشکرې طیبه نوم هم راغی. نو دغه رنګ خبیا چې کوم سرتاج عزیز کمې خبرې وکړي چې کولیشن سپورټ فنډ کمې پیسې پاتې دي لس اتیا کروڑ ډالر، هغه به هم امریکا پاکستان ته
بالکل
نو په ریاض باندې دې ته خدور ویل کی.
بالکل ریاض دغه د افغانستان د سولې او د امن په حواله باندې کمې خبرې چې داږي کیږي، نو سوې پاکستانی چارواکي چې په دغه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ څه خبرې اترې شوې؟
دغه کوم چې د افغانستان د امنیت خبره ده، پاکستان بیا بیا هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د افغانستان چې کوم مذاکراتي عمل دی هغه د افغان حکومت او د افغان د خلکو د غیبه خوخه بکیږي. ورسره چې کله اوس چونکی دغه مذاکراتي عمل شروع شوی مو، بیا په پاکستان کې د چین نه وروسته پاکستان کې هم د دې یو دور شو او دویم دور بیا اوزنډېدو، نو پاکستان اوس هم وایي چې مونږ په دې کې د سهولتکار کردار ادا کولو ته تیار یو، خو خبره به افغانستان حکومت او افغان طالبان په خپل کې. کله چې مونږ ته افغان حکومت وایي چې دوانه ډېری تیاری دي او مذاکرات کول غواړي، نو پاکستان تیار دی چې په دغه کې وکي خپل کردار ادا کړي د سهولتکار. او ورسره ورسره د نړۍ نور ملکونه او چین او امریکا هغه هم په دې کې د مثبت کردار ادا کولو ته تیار دي او د دې ستایغه عمل ستاینه هم کړي ده.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستانی وزیر اعظم سره په دې سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخ دي او مثبتې خبرې ترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د نواز شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې کړې. نو هغه وایي
ډېره کامیابه دوره وه. ولی چې دې کې ټول غټه خبره دا وه چې د دوه کالو کې زموږ او د امریکایي تعلقات چې بهتر شوي دي، هغه کې مزید وسط اولو، هغه کې مخکې اوچت نور اوچت کو. نو هغه کې ضروری خبر دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم څه ډاوټس دي هغې ته، نو هغه موږ ایڈریس کو، زموږ چې کوم دي هغه ایڈریس دي. نو دا په دې کې کامیابی دا وه چې نیوکلیر والا سره، افغانی نیٹورک حوالہ سره او لشکر طیبہ حوالہ سره دا د دې خدشات وو. زموږ خدشات د ہندوستان باره کې وو چې تاسو هغې ته ہتھیار ورکوئ، امبیلنس زیاتوئ، هغوی ہاسٹیلٹی کوي، اسی فائر وائلیشن روان دي خبرې هم نه کوي. تاسو جائنٹ سٹیٹمنٹ کې وګورئ چې هغوی دا درې وړه خبرې زموږ منظور کړي چې ڈائلاگ پکار دے، سیز فائر وائلیشن مانیٹرنگ پکار دے او مجموعی طور دا دې لحاظ سره بیا تعلقات کې چې یو خاص پیغام دا وړه چې اوس موږ ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی فیسیٹڈ، ڈیوریبل تعلقات دا پر یاد او شو. دیکھیے بیا بل خبر دا ہوا چاہیے اس وقت صرف سیکورٹی خبریں کہہ دیں، اسٹیٹ اور انویسٹمنٹ درم په افغانستان حواله سره زموږه کنورجنس اف ویوز دی چل سکے ڈائلاگ پکار دے پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے
تاسو نه کړی چې پاکستان په دې کې ډیر کمیټ کړل دي چې هغه کم
کمیټ سره دی هغه موږ پر تل جهاد دی هغه کدا سے خبر نشته چې موږ نه غواړو موږ غواړو چې هلته کې امن راشي موږ غواړو چې ڈائلاگ وشي موږ غواړو چې بارڈر بهتر شي
صحیح دې کې دا پاکستان د امن د طالبان سره خبرو په حق لباندې پیسه وختل
دي دا وختل نه فیصلہ کو افغانستان لگوڑ دو خود دوڑا طرف پدے خبر ہمارا اتفاق ہوشو کہ جنگ سر دا خبر نہ حل کی کلو نمانے بروانے کیونکہ سے گفتگو ہوشیو باغے بان سے سیاسی حل روزی نہ ہوا بہتر ہے کیونکہ افغانستان گورنمنٹ واڑی نہ فیسیلیٹیٹ کو دوڑا بس پدے مان دے ہوشو کہ افغان اونڈ افغان ڈریون ڈائلاگ
پر نے پختنا تا سن گڑائی چے زکا دیر تنقید کون کے خلق وئی چے دا بدن و شریف لپاره گرانی چے دا ہر سا عملی کی پریکٹیکلی دا امپلیمنٹ کی زکا چے دیر خبری دا پاوز دا سیکیورٹی پا خلقو پلا سکے وی او ہاغا
دا وقت سیکیورٹی زمون کو اختلافات نیشتا بلے چے زمون کو چے موجودہ صورتحال دا غدا سے دے چے اس لکا دہشتگردی مانے چے مونگا کاروائی کرے دا غیر سیاسی قوتوں ہم شامل ہو فوج ہم شامل ہو دیکھ دانو چے مونگا کڑی دی آگی نہ دی کڑی دغشان تو سفر چ افغانستان میں سے کاروائی شاہی کے دوارا یوزا شریف میں اس دا وقت دا خبر نشتا چے مونگا دا سے وعدے ہو کرے چاہو پر کولی نشو انشاءاللہ بتو دا سولے پر لو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چی نتا کینی تولو تختل فلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے دا سولی
پر لو د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به پوځي کاروایی هم جاری ساتي افغان چارواکي دا خبره تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال وویل له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات په یو مهال نشي کېدی پاړی د اجمل تورمان دا راپور اورو
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازینی هدف په هیواد کې د نن او بهر د یوې پایښتي او باعزت سولې راوستل دي او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي د جمهوری ریاست د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلی دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووجدي او هم د مذاکرات میست کې نه وی وویل
او افغانهای کې بخواهند شرایط ما را بپذیرند
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو
د
پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر نواز شریف دا هم ویلی چې افغان ولسمشر ته ویلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو د زمینی برابرولو ته حاضر دی که څه هم صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکو دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبری کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا لزوا کار اخلي په ورته وخت کې د چارو کار په حاجی سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لری دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپل دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکې تصویر ورکړي
زه فکر کوم چې دا مطلق او غولونکې خبره ده هیڅ کله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دی هغه دی وجل شي منتها امیش دو خبری شوی دی یه مذاکرات تا و اصوی او یا دوی رخصت کی د خپل خاورنه او تاسو د خاورنه کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري ادبی خبرونه ما د دې روان خبرونه پروسته نیمه کې اوري. افغان چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو لخوا افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان سنوې خبره نه ده. چارواکي زیاتوي چې له پخوا راهیسې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ښې پخې وي او یو بل سره یې همکاري کړې ده. د چارواکو په خبره دوی ځکه پر پاکستان غږ کړی چې ترهګر د هیچا دوستان نه دي او پکار ده چې پر ضد یې بې توپیره مبارزه وشي. په اړه یې د ناجیا صافی راپور اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
بخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. طرحه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، موږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غاچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بیلابیلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنونکي اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملی شي ډېر ممکن ده افغانستان ته نوې چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان څېړونکي وایي کچېرې د دغه کار مخه ونه نیول شي ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، بلوچستان کې د پښتون ملت پالا پښتون ملي عوامي ګوند مشران وایي چې له تیرو سمو دی راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې له پښتنو سره د زور زیاتی او تنګولو پیښې کیږي. دوی وایي کله د شناختي کارډ په بانه او کله په بل نوم پښتون په بیا بیا تنګول کیږي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې ستونزه یې د پاکستان په سنټ کې هم پورته کړې او تر لوړ رتبه واکدارانو یې هم رسولې ده. نور تفصیل د نیاز مزاخیل په دې راپور کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پنجاب او سندھ صوبو کې پښتانه په لویه کچه تنګول کیږي.
دوی قومي اکشن پلان اعلان کړي چې موږ د دهشتګردانو خلاف لخو. قومي اکشن پلان راواخسته دهشتګردان علاقې په سندھ او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان، د مزکی خامندان، لاتیا او لسل کال اوسي زمینداران، تجاران، دکانداران، ریوران، د مزدوری والا، سټوډنټان، د یونیورسټۍ والا، بچیان د سکول ګرد یې په مخه اخیستې دي. نیسې چې بیا پیسې ورکړي شل ډېر زر روپۍ، بیا نه دی غیر ملکي دی، بیا نه دی دهشتګرد دی، بیا نه دی بد سړی دی، شناخته کارډونه ورسره یي، هغه زم پرې کړي. دا رویه د پنجاب او د سند حکومت انتهایي زیاتو کړي.
عثمان کاکړ په دغه اړه زیاته کړه،
که دا ملک پاکستان دی، پښتون په ټول ملک د روزګار حق بلري، د تګ راتګ حق بلري، د جایداد اخیستلو حق بلري، د سر و مال د تحفظ حق بلري، د شناختي کارډ حق بلري. دا انتهایي غلط عمل کوي مرکزی حکومت. ته دې نوټس نه اخلي، بیا خاص کر د پنجاب حکومت کې، او دا په پښتانه کې د پنجاب خلاف سخت نفرت روان دي، خوشنه روانه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مصر او سینیټر سردار اعظم موسخیل په دغه اړه وویل،
دا سالات د دې جوړ شوی دی، داسې یو شکل اخیستی دی چې چیرې اسلامي ته افغاني، نو د افغان په نامه باندې دوی د خلکو ګرفتاریان کوي. نو دا افغان معنی ما خپل سینټ کې وویل، ما زه خپل افغان یم، افغان زموږ تاریخ دی، موږ ټول افغانان. موږ بیا په سینټ کې تیر کړه حالات وی، بیا به د نفرت یو ډېر لوی ذریعه جوړ شي، یو ډېر لوی خلیج به جوړ شي په پاکستان کې.
سردار اعظم موسخیل زیاته کړه چې ستونزې د پاکستان او پنجاب تر لوړو واکدارانو رسول یده.
دا کوم ګورنر جوړ شوی د فکر رجوانه صاحب دا له ما سره په سینټ کې، دا چې څه وخت په سینټ کې پرده دا زرې وسو، چیرمین سینټ دا زرې پر وکړي چې ته د پنجاب ګورنر جوړ شي، بیا نو په دې لار کې موږ پر دې باندې دوه کم تبریکی ویله. په تبریکی کې مورته ویل، مال په دې منصب زه ډېر خوشحاله، او دا هیله ساتم چې په پنجاب کې کوم پښتانې دي د هغو به ته خصوصاً خیال ساتي. دا اند ریکارډ د پسینډ د ما خپل ویلي.
یاد دې وي څو ورځې مخکې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پښتنو تاجرانو له سیمې د ایستلو له سرکاري امر وروسته په دې وروستیو ورځو کې په ملک کې له پښتنو سره د زیاتوب او تنګولو ستونزه بیا د خلکو پر خلو راپورته شوې ده.
وزم کو تاسو مشال لیډیو ته غوږ یی د نیاز مساخیل راپور موریدو چې پکې په دې موضوع خبرې شوې وي چې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه تنگول کیږي. تاسو پام یو بل موضوع تر اگرځوم، ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د امنیتی مسلو او د بهرنو چارو د پالیسۍ واک د پوز سره دی. یوازې پوز دا فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات خکړي او په کومو مسلو خبرې وکړي. د دغه لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
دلی ټایمز رسپان لیکي په پاکستان کې که څه هم جمهوری حکومت ته خو داسې معلومیږي چې اصل واک اختیار د پوز په لاس کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیرو ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو، چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د سیمې د امنیت په اړه یې هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو بلخوا که وکتل شي نو د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور پوځي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دورې کوي. جنرال راحیل شریف وروسته لاړو او په روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. د دې ټایمز لیکي پښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي څوک جوړوي، دا د پوز په لاس کې ده او کنا د ولسي حکومت تر کنټرول لاندې، او ولې پوځي مشران د نورو هیوادونو دورې کوي. ورسپانه لیکي په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه ویل کیږي په دغه هیواد کې باید د پوز رول ډیر مهم وي. دویم په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وایي کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړی ورځې نه په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو کې دا ښودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده، هند د پاکستان دښمن هیواد دی، او کله هم څه کېدای شي نو باید په دې اړه د پوز رول له پامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسي جمهوري حکومت غیر مناسبې فیصلې کړې دي، او د دې جوګه نه دی چې د هیواد امنیت فیصلې وکړي، نو ځکه پوز دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتي. په پاکستان کې بیا د ځینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي، او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره ښه تعلقات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي. خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نه خپلوي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروسته پوځي او استخباراتي مشرانو دورې دا ښکاره کوي چې یوازې د پاکستان پوز د دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واک لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز لپاره مای خپل همکارې انیس حجمن لور کو
پامنیتی بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای چې امریکا پاکستان په دې سلا شو دي چې د افغانستان مسأله په جګړې نه بلکې د خبرو للارې هواری دی شي. سرتاج عزیز تیر ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال ویل چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیاب و. افغان چارواکي وای چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرې نه خوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کېږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې له تېرې مودې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه د شناختي کارت او کله په بل نوم تنګول کېږي. افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. د شنبې د ورځې په جګړه کې 200 وسله وال طالبان وژلي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسله والو یو اندازه وسلې هم ترلاسه کړې دي. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو په روغتون د ممبرۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي. نیټو دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي د دې هوا د انقلاب ساتونکي ګارډ دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. فارس خبري ایجنس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جرمې او خالي پوروسو په جګړه کې وژل شوي دي. نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې دا هېواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی، د انتخابات د غرپلو صدر پترو پوروشنکو د کمزور اتحادي حکومت لپاره یو آزموینه ګڼل کیږي.
پرزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو معلومه ده پاکستان کې د محرم چټیانې دی او د چټیانو پر مهال د پاکستان ورسپاڼې نه خبريږي. نو نن به تاسو ته د پاکستان د خبرو شو ورسپاڼو په اړه باندې کم لیکنه نه دراورو، خو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د نیشن ورسپاڼې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د رول او د دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼې په پاکستان کې د صحافت او خبریالانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې برخې درته زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورسپاڼه لیکي له بده مرغه د طالبانو جنګیالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوڅي یا پراکسي جګړې سره نیخ په نیغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات د ترهګرۍ د یوې نوې لړۍ پیلېدو په لړ کې یو رښتینی ګواښ په ګوته کوي. رسپانه دي کې جګړه یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغستې، بلکې د دې لوجه تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو اولس ته هم زیان رسیږي. رسپانه دي کې دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپلو پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي، نو معنی یې دا ده چې پاکستان غواړي هم دغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي، پاکستان په خاوم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس با ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پښتنې کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګندیزه غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دای هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگټن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي، بلکې د نوو تازه فکرونو سره نیخ په نیغه کابل ته تللی شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یو خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره پولیسي حکومت د امنیتي ادارو د غیس پړه سیړنې پیل کړې. دغه خبریاله وایي چې د سیړنو پر مهال یې ځینې کسانو جاسوسي کوله چې وروستو ورته د یو وزیر لاړخه وویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه ښودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او د هغې په جلاوطنۍ نظر ساتي. د یاد ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 56 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي. خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دې په خپلو همکارانو کې لسګونه اغو ښځینه خبریالانو سره خبرې کړي دي چې له بې ځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو ښځینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سخت دریځه ډلو د ښې لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې ښځینه خبریالانې بیا د پولیسو او د مافیا ډلو له وجې هم د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې ښځینه خبریالانې د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې ښځینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو وارې یوې ښځینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضحه هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې. افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي دي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د عامو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي یې په دې اړه خبر کړي دي. بلخوا طالبانو دا رد کړی چې ګڼې وسلوالې د ترکمنستان خاورې ته اوړېدلې دي. پاړه نور له اجمل ان څخه اورو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجنیر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یک ولسوالۍ سرحدي سره ترکمنستان
انجنیر احمد وایي خمابي وسرحدي ولسوالي د چيله ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس تخمن هڅه کوي چې دا ولسوالي نام نکړي سو کول شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. لا هم دې کبله خماب ولسوالي د حکومت د مخالف وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. دا ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسول سلطان فیضی ازادي رادیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال د مو پسین کې هغه ټاپو ته وخت دي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبان لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم خپل کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه د په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاورته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی خوده او لازم تدابیر نیولې. دا ولسمشر د لومړي مرستيال د مطبوعاتي دفتر مسول ویل د محل وسلوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر نو تصمیم برای دیگران چې بیا یې تصمیم شون یک گزینه هست و
خغلی فیضی وایي ک پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب د لمنځتللو زکه دی چې لوی خواجه مې را روان دی او بل خوا لوجستیکی سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. دوی په حقیقت کې لوی طبي محاصره سرمختي د رويټرز خبري اجانس دی او طالب بیان لخلي وایي چې وسلوالي له پولیا غاړه نه دی اوختي. نوموړي زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي، څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګیږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله ویل، د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر قبایلی سیمې لیکوال او سړنکار اسلم تاثیر افریدی د حمدا بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه د پیښور پوهنتون نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې. نوموړی وای امیر حمدا خان شینواری په خپلو لیکونو کې انسانیت ته په هر څه اولیت ورکړی دی او ټوله شاعري د انسانیت سره د مینې درس ورکوي. په دې اکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دا راپور رالیږلی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
په خیبر جنسی کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پیښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري. هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یو ګټوره اضافه ده او نوی کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقیناً چې دا یو ښه اضافه ده. یقیناً چې د مکالې سره وي یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري، نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
لکه د حمزه بابا د فلسفې نه چور چې کوم د مینه او محبت دی، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پیښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په براکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې، محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړلې.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یواته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومند سره نیخ په نیخ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه د باختر ستوري د ادبی خبرونه هر ونی تاسو لپاره د کوال خبريال او د تکړه شاعر باز محمد عابد برابروي. نو راځي چې د دې ونی د خبرونه چې په تکراری بڼه درته وړاندې کوو واورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د لور تحریک د پیلېدو په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ناول په اړه د وتیلي لیکوال ډاکټر موهب زغم د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو ډیپلوماسي غزل اوریدو ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو وتیلی انزورګر امدولار باب دوو نه وړاندې په خپل فیسبوک باندې د خزو د حقونو په پار د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې په لږ وخت کې په لږګونو رضاکارو مندل او تحریک ته یې عملی بڼه ورکړه. نور حال په ریپورت کې درکو. پښتنه ټولنه کې دا دود لتیړی او رئیسی را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي. خود لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتیلی انزورګر امدولار به په خپله فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی امدولار باپی راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو لپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې ته لورې او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کی چې پیدا کیږي د هغه په حق له موجود دي تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختی بیا د غری نو ورسته د دې د لویدلو په جریان کې کوم حقوق دی هغه ته فرزن پام نه کول. بیا د هغه د واده مسایل چې باغی کې کوم مشکلات زمونږ په ټولنه کې موجود دي مثلا د خزي کوم حقوق چې دی د لور د ولور مسله ده مثلا د هغه د رائے د نغښتلو مسله ده د واده نو ورسته چې په کور کې د هغه سر کم تا تریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل مونږ غواړو چې د ځل د اسلامي اصول پر وړاندې کې خزو د حقوقو د پاره د مور د حقوقو د پاره د لور حقوقو لپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت کې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
حمدلار باب سے دلور تحریک پنامو باندې کوم تحریک پیل کړو زم په دغه تحریک په دی لومړی کسانو کې ومه د نیک امرغه چې دغه تحریک په شروع کې ماته الله تعالی لور راټله څنګه چې خلک په د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کې ماده سي د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د خزل لپاره په کور کې د خپل خپلوان امر دعوت کړو کوم سنت طریقه چې د باغې طریقه باندې مې ختم وکړو دوستانو د خپل خپلوان امر ټوټل ډوډۍ وخړل. بیا دغه نور خپل ملګری و دوی ته مې دعوت ورکړه لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کې د سیمه په د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره به کې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما دا خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري بیا کې چې زم په دې خپله کورنۍ کې یو فعال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور به په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تخریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کوم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محب زغم سره لدی چې په مسلکي توګه طبي ډاکټر دی، خو د پښتو په معاصر داستاني ادبیاتو کې یو متره نوم هم دی. درې د لنډو کیسو کتابونه او درې ناولونه یې لیکلي او خپاره کړي دي. نو نوموړي سره مو په افغانستان کې د خپرو شوو ناولونو په اړه خبرې په یوې مرکې کې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم.
ډاکټر صاحب، که هم په داستاني ادبیاتو کې خو ډېر ژانرونه راځي، خو کله چې هم د داستاني ادبیاتو خبره کیږي، د لوستونکي یا اوریدونکي ذهن لنډې کیسې او ناول ته اوړي. که په پیل کې د لنډې کیسې او د ناول په توپیر باندې د مشال راډیو اوریدونکو ته لږ وایي مهرباني.
د لنډې کیسې او ناول عمده توپیر په لنډوالي او اوږدوالي کې دی. لنډه کیسه هماغسې چې د نامه یې ښکاري لنډه وي، البته دغه لنډوالی یوازې د حجم یا د کلماتو د شمیر په لحاظ نه وي. دلته د پیښو په لحاظ هم لنډه کیسه محدودې پیښې رانغاړي. کرکټرونه یا هغه کسان چې په کیسه کې یادیږي هغه هم محدود وي، کم وي، د ګوتو په شمار وي. او همدارنګه د کلماتو په لحاظ یا د لوستلو د وخت په لحاظ هغه کیسې دي چې ویل کېږي چې له 50 دقو تر نیم ساعت وخت پورې نیسي.
او که همدغسې په ناول باندې هم لږه رڼا واچوئ،
ناول چې دی بیا اوږد دی، هم د حجم په لحاظ غټ دی، هم پیښې پکې ډېرې دي، هم کرکټرونه پکې زیات دي، او هم ممکن داسې مختلفې پیښې سره راونغاړي. یعنې په لنډه کیسه کې ټول فوکس یا ټوله توجه په یوې یا دو محدودو پیښو باندې، خو په ناول کې امکان لري داسې پیښې هم پکې وي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا یو بل سره تړاو نه لري. یعنې د ناول لمن یو څه پراخه ده.
او په هنري لحاظ هماغسې تجسس تلوسه چې په لنډه کیسه کې وي په ناول کې هم ضروري ده.
تلوسه د هر تخلیقي اثر لپاره آب حیات دی. که چیرې یو اثر تلوسه ونه لري، لوستونکی چې مازې یوه دوې صفحې ولولي پرېږدي. نو د لیکوال اصلي هدف باید دا وي چې د خپل اثر په لوستونکو باندې تر پایه پورې ولولي، او دا غیر له تلوسې په بل شي نه کیږي.
که اوس لنډه کیسه په ځای باندې پرېږدو او اوږدې کیسې ته راشو، یعنی ناول ته راشو، په افغانستان کې د ناول لیکونکي د ګوتو په شمار دي. تاسې د یو ناول لیکونکي او لوستونکي په توګه باندې چې کوم د مشرانو ناولونه د شپون سیب ناولونه مثلا تاسو لوستي، د نصیر احمد احمدي ناولونه مو لوستي، داسې به هم د ایمل پسرلي لوستی وي، تاسې چې لوستي دي د چا په ناول مو تنده ماته شوې ده؟
البته هر لیکوال خپل ځانګړی سبک لري. نصیر احمد احمدي د تصویري بیان استاد دی، د هغه ناولونه دومره خوندور تصویرونه لري چې ټول ناول په سړي باندې وینې لولي نه ور باندې، په دې لحاظ هغه ډېر برلاسی دی. استاد شپون چې دی بیا د نثر په برخه کې ډېر کمالونه لري، او همدارنګه ایمل پسرلی او اجمل پسرلی دوی دواړه په کرکټرایزیشن کې ډېر تکړه دي. یعنی کرکټرونه داسې انځوروي چې د دوی زړو ذهن او اروا ته ورننوځي او د دوی نفسیات ډېر ښه بیانوي. ځینې نور ناول لیکونکي دي چې بیا پیغام ته ډیر پام کوي او انساني پیغامونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مثلا وږمه سبا عامر چې عدم تشدد او له انسان سره د مینې پیغامونه په ناولونو کې ډیر دي. نو دغسې هر ناول لیکونکی په یو خاص برخه کې خپل مقام لري، خپل اهمیت لري.
دا چې اوس په افغانستان کې پښتانه ناول لیکونکي کم دي، دغه ځوان لیکوال چې لنډې کیسې لیکي دی د کومو تدابیرو نه کار واخلي شي ناولونو ته مخه کړي؟
زه فکر کوم چې اول د لیکوال لپاره سوژه مهمه ده. که چیرې دوی داسې سوژه پیدا کړي چې په لنډو کیسو کې نه ځایږي، هغه باید ناول ور باندې ولیکل شي. او بله خبره دا ده چې که څوک ناولونه ډېر مطالعه کړي، بیا د ناول د لیکلو شوق هم ور پیدا کیږي، یو څه تخنیکونه یې ور نزده کوي. نو که د لنډو کیسو لیکوال غواړي چې ناولونه ولیکي، یو خدا کار دی وکړي چې ناولونه ډېر مطالعه کړي، او بل د تخیل د غځولو تمرین وکړي. لنډه کیسه کې تخیل ډېر لنډ وي، زر پای ته رسیږي، خو په ناول کې ډېر غځیږي. البته په مجموع کې که مبالغه ونه کوم، د شرقي او غربي لیکوالو یو عمده توپیر دا دی چې شرقي لیکوال کله چې تخیل غځوي منطقي اړخ ورنه لږ کمزوری کیږي. که مو پام شوی وي په افغاني تلویزیوني چینلونو کې هندي سیریالونه ډېر ښودل کیږي، دغه سیریالونه کله چې له شل دېرشو قسطونو نه اوړي بیا وویني چې بې منطقي پکې اوج ته رسیږي. مګر غربي سیریالونه که وګورې که سل دوه سوه برخې مو لري، هیڅ شی سړی نه احساسوي چې هلته به منطق پکې نه وي. نو دا د فکر د روزلو مسله ده. فکر کوم چې په شرقي لیکوالو کې معمولا فکر دومره پوخ نه وي، او په همدې خاطر کله چې تخیل غځوي بې منطقۍ ته لاره پیدا کیږي په تخلیق کې. نو دغه شي ته باید ډېر پام وکړي چې کله ناول لیکي باید منطقي اړخ ته ډېر پام وي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر محب زغم سره به د ناول په اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس د همراز ارمان په دکلومه کې د هغه غزل ته تم کیږو.
زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، نیمګړې دی نیمګړې پروت دی لا تر سو ویده دی، او راغاړي نو وته پخلان شو وین خندل، راغاړي نو وته پخلان شو وین خندل، لکه د زیلې ماشوم خدای پلانجو بیده دی، او ګمان کوم خزان خور کړې صادر نه ټولوي، ګمان کوم خزان خور کړې صادر نه ټولوي، سپرلې مسترګو تراغلې په لیمو بیده دی، او چنچن نکری زمزمه چنار خبری نکری، چنچن نکری زمزمه چنار خبری نکری، گدر که غط نشتا پتم دمونگو بیده ده، امراز غزل که بشوخی و بلا شور بے کوا، امراز غزل که بشوخی و بلا شور بے کوا، اوش چی شور نکوی پرنگ ده خاپیرو بیده ده، اوس چې شور نکوي پرنګ د خاپیرو ویده دی، زما د زړه رمان د ګل په ننګو ویده دی نیمګړی دی نیمګړی پروت دی لا تر سو ویده دی
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو عارف به شک چوه
زینب ډیره سخت راغلی کیره هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.